کې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل او همداراز په دې اړه خبرګونونه چې افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري او طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي. امریکایي اونیزې خپرونې ټایم په خپله پرونۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې وایي طالبان د القاعده شبکې ملاتړ ته دوام ورکوي یو تحلیلي مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، د دې سازمان د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو او فکرخونو له مسؤلانو او سیمه ییزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. ټایم په 2000 لومړي کال کې پر متحدو ایالاتو له تروریستي حملو او په هغو کې له 3000 د زیاتو امریکایانو له وژل کېدو وروسته پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل د هغو شعارونو یادونه کوي چې ویل یې افغانستان به د القاعده شبکې له شر خلاص کړي. ټایم لیکي له 40 کاله جګړو وروسته چې د متحدو ایالاتو او نړیوال ائتلاف له 3500 زیات سرتیري پکې ووژل شول، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوې کمزورې موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایله ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو ملګري ملتونه په خپل راپور کې مشخص ارقام ښیي او وایي القاعده د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 400 او 600 ترمنځ جنګیالي او د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو د روزنې کمپونه لري. په راپور کې راغلي چې طالبانو له امریکا سره دوه مخه لوبه وکړه. د سولې د خبرو په شپږ میاشتنۍ دوره کې د القاعده له جګپورو مشرانو سره سلا مشورې کولې او د دې شبکې مشر ایمن الزواهری ته ډاډ ورکاو چې له دې تروریستي سازمان سره به خپلو تاریخي اړیکو ته درناوی وکړي. ټایم د ملګرو ملتونو د راپور همدې برخې ته اشاره کوي او لیکي دا هغه څه نه دي چې د ټرمپ ادارې د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې وه. ستارز اند سترایپس ورځپاڼه چې د امریکا پوځ خبروي په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د دو افسرانو قاتل عبدالصبور له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په پروسه کې له زندانه خوشې شوی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو ډګرمن جان دارن لفتس او د پوځ جګړن رابرټ مارچاتی د 2012 کال په فبروري میاشت کې د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو حملو په ترڅ کې ووژل شول چې نفوذي طالبانو د افغان پوځ له منځه پر نړیوالو پوځیانو کول. ستارز اند سترایپس د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي عبدالصبور له دې حملې وروسته پروان ولایت ته وتښتید، خو څلور کاله وروسته ونیول شو او د دې جرم په خاطر په 2016 کال کې په 40 کاله بند محکوم شو، خو د څلور کاله حبس له تیرولو وروسته د جمعې په ورځ د مې په 9 نیټه آزاد شو. د امریکا د پوځ متقاعد افسر تورن جیمز موير چې پر دې دوو پوځیانو د حمله پر مهال په افغانستان کې و، ستارز اند سترایپس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دای هڅه کوي د صبور د جنایت پر وړاندې پر خپله کرکه او غوسه برلاسی شي، خو نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې بلاخره او یوه ورځ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې دې ډول کسانو ته عفو وکړو او پرې ږدو چې ولاړ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته را بولم.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهار د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
دانو د سترګو د شفا لپاره او د شایسته لپاره بس سنت طریقه هم د بازار د لپاره کارو. کندهار کې دوه دم دي نو زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون په خواني استاد پروفیسر اسیر منگل سره د پښتو افسانی پروان بهیر خبرې کوو.
نو پښتو افسانی هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډې کیسې ولیکل شوې.
په فنکار کې به د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو
چې ترڅو ستا د ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څهږي.
په زر پاڼه کې به د لرغوني نورستان یوه فلکلوریکه کیسه ایندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسی وجود داشت.
او په ریخمین خیال که به ده عباسین یوسفزی نظم واوری.
نرسان و خوین درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او اسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولي ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغېز کوي او همدا ده چې هره ټولنه په شعوري یا غیر شعوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شعوري یا غیر شعوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. پام دې هيله.
آزادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
رنجه دې ورکشي زر پاکیږي، هغه ته وایه د نکریزو خال دیګ دینه. رانجو د افغانی فرهنګ او ولسی ادب هغه مادي او مانوي توګ دی چې له زرګونو کلونو را پدې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت لمخې رانجو د پیغلو خایست کڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې اوس هم رانجو کارول کیږي. رانجو نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ او سنت عمل او ترڅنګ دی او افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. په خوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چار یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په ښارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورونکي هم وایي چې ته په خوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رانجه د افغانی او اسلامي دود لمخي وژدا مخينه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رانجه په خوا خلګو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په شهرونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول شدي د عامو ورځو سربیره د خوشوي په خاص ورځو کې رانجه پر سترګو کوي او د سنگار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکو وایي دا دود ورته د پخوا پاتې دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی، بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
منم اسمت لال یو ورنجه کارم، یو لاس بولس کال کیرش کارونه تان د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره بس سنت طریقام د بس دغه لپاره کارو. کندار کې دوه دم دي نو زیاتر خلک کاری نو مرم په دغه خطر باندې کارو چې دوه دم دي او شخصانم کې سنت طریقام ده نو سترګو لپاره یو ډول شفا ده. د زیاتره د سارا خلک ډیر استعمالي د شار خلک ډیر کم استعمالي زیاتره له د سارا خلک استعمالي ځوانان مودرن سوي ما زمانہ سرسو نو د شار ځوانان نه خوشي و زیاتره نو و زیاتره د دوه سارات ډیر للی
منم رحمت الله دی رانجه یو خو موږ د کندهار د خلکو دوه رواج دی بل کتابی مسله سره دا سنت کار دی نو پدغه یو خو سترګې وخت وخت دغه څه خوږیږ یا شعر لویدلی بس تورې کو د طبیعت څه تورو بس په شو بد پیدلی یو خو په کشنوال چې نه پیدلو موږ خپله خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخت زه اوس سترګې مثال موږ خپل هم تورو بس ام داس مثال طبیعت سے کاروم سنت کار دی
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي د غپلورونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری راځون کې د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزيدي رنج پلورونکي همدار از وای چې د رنجو ډبرې د پاکستان ترڅنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولی کوټ او خاکریز څخه راوړي او تر مې د کول ورسته پلوري
ځوانم نعمت رنجه والے اندجیش کال کی انو دل دغه ډبر څه جوړو ګور دغه شاولی کوټ برزه انو مور سره ورې ته مور زمې د و په کول کې انو شاریان باندې خسته اوس لسیاس دا په پاپا پر صلاحونو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دې گزاره کی لجیس ماچ دې در سره خلګه کاری در سره خلګه چنده سیګنټوري انو در سره خلګه ډیر دې لسیاس
مانم بشار خانی دا یه د کندهار په شهر کې دونه کاری لکه په سارا او چیکاریږي دا د ډبرې شي او پاکستاني ډیر ستا پاکستاني دونه دغه نه لري لکه د مختص وطني رانجه پاکستانیم ستا عراقیم ستا وطنیم ستا هر کم ستا وطنی دغه دې د شاغه د غروجه وطنی
رانجه څوار لسو کال مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او وروسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی افغاني انجونی نه یوازې دا چې رانجه په سترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي
پروفیسر اسیر منگل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسی لیکلی بلکې شعری ټولګي هم چاپ شوی دی سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسی یا د پښتو افسانی سلکلن بهیر په نامه یو څیړنه هم کړی ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسه لیکونکو په کې معرفي کړی دي او د کیسه لیکوالو پر کیسه لیکنه بحث کړي د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق لا نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې لیکلي دي د افسانې پښتو افسانې سلسل کلن تاریخ هم لیکلي نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دنه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئنه ما نوې پول چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دي دغه یو وجه به زه دا وایم فیس بک چې راغې نیٹ راغې نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو د پاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کول ته په لاس ورغلي دي نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو او نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې په خوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسه ایز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر وکړو نو په دې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتون ډېر زلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې د موږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو دغه ستونزو انځورګری په افسانه کې ډېر په خطر کا په علامتی مراله پکې تجریدی مراله روایتی هر قسم افسانه لیکل شولی دلتم لیکل کیږي التم لیکل کیږي زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دې هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته
تاسو د لرې او بری پښتونخوا په سوال کو کیا موږ دا سوال کو چې تاسو بره پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ دا غزې لیکوال شاعرانو سره هم ناست لري هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ هغه ګورئ نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئن چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي
دا یو خو زه دا خبر وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه ولیکي نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه روانه چې په 1918 کې راځ داخلي وړومبی لنډه کیسه لیکلې وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوی میلادی کا نا ابھی بانے داشے ادرو اب کال 1905 کی نور محمد طرح کے مخل راضی چدا غڑوں بے افسانہ بالکل یو دور بدلئی ہم دا فن پا لحاظ ہم دا موضوع پا لحاظ میرے خے افسانے اغلی کلی دی ابتدا دا نوی دور دا ترقی دا دے افسانے نہ خو دا نوی کال خو بیا ترقی پسند رجحانات پکیر دی کلندر مومند او گل عبدل خان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلق را دی بیا ڈاکٹر کبرا مظہری دا غی افسانے یا نور دیر دا غپا کی رازی خوچی نن زبا زگور ما نن زبا خو حالات دیر بدل شوی دی پا افغانستان کی دیر لنڈے کسی ہو لکلی اور دیر خب پا فن مایار چی کم فنی لوازمات مونگ ٹاکلی دی چی کم سو کم تو کی پکار دی افسانے لکلو دا پارا دا غی خیال کی انی خم مایاری کیسه لیکنه کیږي نن سبا برا
منګل سره تاسو مخ کوم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغه نور د ټولنیز رسنۍ چې مخ کې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیز رسنۍ د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغه په تخلیقاتو باندې ثبت اغیز کړی دی کنه
ځنی ملګری د دې دا ګیله کوي چې کتاب لمنځه لاړو ټولنیز رسنۍ چې دي د خلکو اخذو یو بل نظر باندې ګورم زه دا وایم چې ټولنیز رسنۍ پښتو بے ادب تھا ډیر زیاته ودا ودا دغه وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کار خطر مش آی خط په قسنګ خط په زه دلته کې یو سیز اولی کما هغه په کابل کې خلق لولي او په پېښور کې خلق لولي هغه په لندن کې ان دنیا ټول هغه عالمی کله چې څه ته وای هغه ته جو نو دا خو زموږ چې ډیر زیاتې پیدا او ټیک ته سن نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټولی ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سر کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي وو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه وه ضرورت څه و
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ترې وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال وو چې په پښتو کې چې څه لیکلې کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي ہندوستان کے اردو ویلے کی گی پاکستان کے ویلے کی گی یا پزن نور والا کو کے ویلے کی ناغے نہ منگ دا کچھ پختو کے ہم پختو میں وادا سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکلې کیږي پاره کې لنډه کې سم لیکلې
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتون کې وتا سو نور هم داسې څه سره اردو توش باړي هغه به د اردو ژبې سیمو ته ولګي یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوي آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقالې لیکلې پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده دا پښتو جدید غزل دا یولسم ستمبر نه بس چې پاغی بانی کم اغیزه شوی ده کم اغیزه شوی ده چه نور دیر موضوعاتی چه اغا ده پختو ادب سر متعلقه دی نغا مون پا اردو کش بارلی دی نو ده که خدای واس را خدا بچاپ کما ده پاکستان پا نور و سیمو بیزنی ده سی نستشتا چه پاغی که پختو سانگی او دهی ده ضرورت تر مخا پرانستی دی ده که اس پلاهور که پختو سانگشتا پا پنجاب یونسته که دغه سی پا اسلام آباد که چه کمی یونسته دی قایده ازم یونسته ده یا علامه اقبال و پن یونسته ده نو پا دی که ده پختو سانگشتا لکه دی پر تا مشرکی جبی و یه با نه اغی ده پارا اغی که بیاده ده سی کتابون ضرورت وی چه اغا ده پختو ادب متعلق وی او وی پا اردو که کنه چې هغه وربانی پوهیږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغه قابل قبول لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سات چې کوم کتاب دی دا په ایم فیل کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کې شامل کړی.
منګل صاحب تاسو یادونه کوئ چې دغه کتاب په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا ستاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی که نه؟ که نه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی.
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی. په پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانی سرکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگر دا شامل کرے دے.
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نو روز تا دا پختو پختو ادب دا سرات خبر اوکنا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم ستمبر نه پس تا کوم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شوه، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کوم نمائنده او ترجمان ادبي ناری کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي. نو په پښتنو باندې چې تیر شو ستیریږي، نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسیز ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی. خو چې کوم بد اثرات په موږ وشو، مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وی. دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرگ ژوبله پرېږدی، مینا محبت ہو کے اصلی خبر مینا محبت تھا پسڑا سے نہ کھیلے جس سے خبر ہوئی اگر خبر ہوا نے ہوا رکھے ہما کا خبر ہوا چمک آگو سور انقلاب راہ گئے نو آگے دمرا مرگ روب لوش والا چدا گا ناپس بیا یو لسم ستمبر راہ گئے نو یو لسم ستمبر کو ناپس ہو چکا مطلب وہی وشو اگر ہر چاہتا پتا تھا چاہے صرف پختانہ پا گئی تھی ٹارگیٹ شو نو دا چکم بد اثرات تھی اگر ٹول بکیران رکھتی خو اثرات خوی مونگ نلی گتے لکھو دا دے چھ سمر جنگونا مونگ ترال لنے خوٹون بد یا غیر دی چھ ترننا پوری مونگ ور سارا مخیو
دیر من نمانگل سر.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو له علمي کارو سره بشي لري، خو بیا هم د نورو روښانه کولو لپاره که تاسو له توې چې په کومه برخه کې لیکنې کوي، له څه وخت راهیسې لیکنې کوي؟
البته دا چې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزاد لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي دی.
ده
تراسو دې ته چې تاسو دې نثر برخه کې لیکنه کوي دې نظم برخه کې کوي کې پدیر نه وچ
د نظم برخه کې خو یو څو وخت بغا ابتدا کې چې شعرونه به لیکل هغه وخت یو درد به وسړی سره هغه به بیا ګور بیا کړو خو بیا ورسته ورسته هغه د شعر نه مخه وګرځیدل او بیا نو نثري لیکنې شولې او بیا بل اخر هغه نثري آزاد لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته رالو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرز العمل او د قوانینو مقررات مطابق بینو علمی تحقیقی لیکنی په یو موضوع باندې داسې لیکنی کوي.
بله تاسو په خپل خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر ملیکه لغه وروسته بیا شعر د پریښود یوازې نثر ته د مخه کړه علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه وي د نورو خلقو شعر البته ما ته به ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه وه ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنې داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي نشي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي بیا هم د شعر وایي تاسو هغو کسانو ته څه وایه د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغسې نشي کولی دا شعر هم په دوه قسمه دی نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د احمد شاعري ده دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي او یو د احمد شاعري ده احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي یو درد سړي ته پیدا کیږي اوس وګوره ته ملنګ جان یو بېسواده سړی و لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره یو احساس یې لره څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي واقعا یو احساس پکې دی یو درد پکې دی خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دښ کوي یو ښه پیغام لري یو ښه خوند پکې دی یو ښه رنګ پکې دی خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده د اورد شاعري ده هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي خیر دی یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای نور داستانی ادبیاتو کې نثری ټوټو کې ضرورت نه ده چې سړی دی یو چا پیخي و کې او اما غسیری دی کې اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشایرو کې د چا شعر چې هغه ډیر اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې او د یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډیر عالی خلک ډیر خوښه وي بی وی او بی وی او بی وی او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نوی ویلي
تاسو وایئ چې شعر یو آمد ده که نه یو خدای الهام ده که اوس داسې راته وایئ چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به دا خبره څه وي
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی دیک شک نشته دی چې تبا اول د خلکو شعرونه لولې ډیر مطالعه به کې د شعرونه به لولې د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه یو څه څڅیږي مشق تمرین رول هم مهم دی یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري چې واوري بیا خپل هم درته یو فکر پیدا کیږي
که د شعر شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې البته د خپل مسلک په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د طرفې دپاره چې هغه رابسته سره د پښتو فعل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه دی چاپ شوله بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د طرفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج وو په کومو لیکدودونو باندې آریاني ژبې ثبتېدلې همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخچه په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ هغه د ترفیع لپاره یې کوئ او له بلې خوا دا یې تاسې دنده ده باید دا ولیکئ تحقیق وکړئ او یوه علمي پروژه تیار کړئ د دې په خوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ په کوم کتاب باندې کار کوئ شخصی
یونی مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبونی مسائل دي، مثلا د بنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه، هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 1980 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه و، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یو سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې غنې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډېری مشهور او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراوړو.
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو. لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندر یا اندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرګو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنګ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو، او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل وی چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو، او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو، او د دوی لیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدنه بې برخې شو. کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایي په سترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او د شخړو د دغې سیمې خلک سخت نه آرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروښاد استاد ژوند ته تم کیږو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلې استاد پوهاند کاندید اکیډمیسن میر حسین شاه د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو پوهنتون کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وي. نوموړي د څه د پاسه 15 کلونو پر لپسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانان وروزل او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمیر علمي، څېړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ته رسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انگلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیا او نور په لزګونو اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپلو کارونو په اړه ویلی وو.
بنامه درستری شکر بکنیم، بنامه فاکولته ادبیات پشتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعدا و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا با عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنزه ادبیات هم با شاگرده رویه عالی داشت.
نموده استاد په 2000 کال د می په میاشت کې د زړه د ناروغۍ لامل له هیواد بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه په رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه راماته، د ده د خود سری او سرکشی په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چینجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم په سر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لوله پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لوله پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ڈاکٹر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دے، مالدارو ته مې خواس دے او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوری ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډېر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو، راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځی راځی چې راضی کړو. اے ربا اے ربا، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راگیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبادا گرکڑی نڑے در بخے، وبادا گرکڑی نڑے در بخے، ولاڑ دشوندن پورا بیڑے کار د ظلمو دے را پورتا چکڑی زان سرا ظلمی کار د ظلمو دے تپوس چ د غریبو تو کوی کار د ظلمو دے